نن شپې په خبرونو کې د ترکیه او سوریه زوراوره زلزلہ د مړو شمیر له 5000 اوخته دوړو هیوادونو ته مرستې روانې دي خو د ژغورنې بهیر سوکه ده. د طالبانو لخوا د ځینو څیرو نیول او په دې اړه اندېښنې د بی پولو خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې د فرانسوي رسنیو افغان خبریال له قاعده خوشی کړي. ځینو نورو ادارو بیا د الهاد دلاورزی او استاد اسماعیل مشعل د خوشی کېدو غوښتنه کړې. او ملت ته د ولسمشر بایدن وینا. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته وینا کوي. د به خپل لاسته راوړنې یادې کړي او له کانګرس نه به د حکومتي پلانونو په پلي کېدا کې د ملاتړ غوښتنه وکړي.
السلام علیکم، مخم په خیر. نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو قربان ز احمد شکیب یم. ترکیه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 5000 تنو لوړ شوی، خو د ژغورنې بهیر سوکه روان ده. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو بیړنۍ مرستې ورلېږلې دي. ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره غږېدله او د خپل خوښنۍ مراتب وړاندې کړې دي. بلخوا د لاس انجلس ښار د اطفایي ریاست د دوشنبه په ورځ ترکیې ته د ژغورنې یوه ډله لېږلې. د ترکیې د زلزلې شدت 8.8 ښودل شوی. ډېر شمېر کسان لا هم لادرکه دي.
عیني شاهدان وایي ډېرې ودانۍ ورانې شوي او هر ځای خلک ورک او مړه دي. دا ډانه په نوم یوې زلزلې ځپلې سیمه کې یو تنویل د کورنۍ یو لسګړې وژل شوی.
زما د ترل مسای مور او پلار کاکا او مېرمنې وراره مې دا ټول مړه شوي دي. مونږ ډېر خپه یو.
دا زلزله د ترکیې په لسو ښارونو او گاوند سوریه کې هم هیڅ شوې ده. د ترکیې سره د امریکا لخوا هم مرسته اعلان شوه. د لاس انجلس ښار د اطفایي رئیس انټونی مارونی د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل د ژغورنې یو اتاویا کسیز ټیم یې چمتو کړی دی.
نن د فبروري په شپږمه د لاس انجلس ښار د اطفایي کارکوونکي د بیړنیو طبي خدماتو ډله چې د ژغورنې ماهرین، ډاکټران، روزل شوي سپي او ساختماني انجینران پکې شامل دي. د یو ایس ای ژغورونکي ادارې سره چې د ورجینیا په فیرپاکس ښار کې مرکز لري ملګري کیږي.
دا ټیم به د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی په چوکاټ کې همکاري ته لیږل کیږي. د لاس انجلس د اطفایي څانګه د لادرکو کسانو په موندلو او د سمون په چارو کې په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیره تجربه لري. د امریکا سربیره د روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم د زلزله ځپلو سره د مختلفو همکاریو او مرستو رسولو چمتووالی ښودلې. د زلزلې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل 45 هیوادونه د ترکیې سره د مرستې خبر ورکړی. او د ترکیې د جمهور رئیس معاون فواد اکتای د ځاني او مالی زیانونو یادونه وکړه.
موږ تر اوسه د 3,419 کسانو وژل کېدل تاییدوو او 15,504 تنه زخمیان شوي دي. 3,000 خلک له نړېدلو ودانیو ژغورل شوي. زموږ ټول 15,015 ودانۍ ورانې شوي. تر اوسه 312 وړې زلزلې او ټکانونه رامنځته شوي دي.
د نړیوالو رسنیو د راپورونو د مخې تر اوسه د ترلاسه شوو مړو شمیر 4,903 ته رسیدلی او ګمان کیږي چې ډیر شمیر لا هم ورک دي. د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوجاریک ویل په دې زلزله کې د سوریې په شمال لویدیځ کې هم 240 ودانۍ ورانې شوي او لږ تر لږه 315 نورې زیانمنې شوي چې د هغوی د مرستو ډکه ودانۍ هم پکې ورانه ده. په دغه زلزله ځپلو کې افغانان هم زیانمن شوي. د عبیدالله اسلم خان په نوم یو افغان امریکا غک ته وویل چې د واکان په نوم یوه سیمه ده چې 15,000 خلک پکې اوسیږي او اکثریت افغانان پکې دي. د اسلم خان په وینا تر 300 شاوخوا افغانان مړه او زخمیان دي او لوی مصیبت ده. د فیاض ترکمن په نوم بل افغان امریکا غک ته ویل زلزلې شاوخوا 10 ښارونه زیانمن کړي چې 83,000 افغانان هم پکې اوسیږي او د افغانانو نږدې 100 کورونه هم وران شوي دي. د فیاض ترکمن په وینا تراویا او تنو افغانان هم مړ شوی او ډیر شمیر لا هم د ودانیو لاندې دي.
ترکیه اوس د افغانانو دویم کور بلل کیږي. دلته عام افغانان او ډیره پخوانی سیاستوال میشت دي. وروستی زلزله نه یوازې دا چې ترکانو بلکې د نورو هیوادونو اتباعو ته هم زیانونه اړولې دي. د دې زلزلې د زیانونو او نورو معلوماتو لپاره مو په ترکیه کې میشت افغان الفت یوسفی پروګرام ته رابلل دی. یوسفی صاحب سلامونه او نیکی هیله، پروګرام ته په خیر راغلی. لمړی پوښتنه مې دا ده چې پوهیږئ چې اوس د مړو شمیر څو تنو ته رسیدلی دی او آیا پدې قربانیانو کې افغانان هم شته او کشته شمیره سوترسي؟
شکر سپتاس ته د تلویزیون ټول لیدونکو ته سلام او احترامات. بله، واقعا په دې غمیزه کې زمونږ اساس زیات افغانان متضرر شوي دي. لکه څنګه چې شنا سر یادونه وکړه، دغه د هټای په ولایت کې د واکان په نوم باندې یو قریه ده، تقریبا مونږ ورته کوښنه افغانستان هم ویل شو. د په 3000 شاوخوا کورنۍ کې افغانان ژوند کوي. تر اوسه پورې زیاتره افغانان د خزل او د تعمیرات او د غسخلان دي، او باوجود دې چې زیات افغانان سره تماس هلته نه کیږي، د انټرنیټ او د تلیفوني مشکلات هم شته. خو خوشبختانه ځینې افغانان چې په استانبول او په نورو ولایتونو کې ژوندګي کوي، دلته مجهز پاله ټولنه شته. د افغانانو د درنکونو په نوم باندې ځینې ټولنې راسه شوې دي، او دوی خپل کومکونه د موادو کومک، د غذایی موادو، د اوبو او د سون پوکي او ځینې نور کومکونه د بدلی شکل منطقې ته رسیدلي دي. روسیا او اصل افغانان سره دوی کومک روانه ده.
که یو تصویر راته وړاندې کوي چې دغه سیمه د استانبول نه څونه فاصله لري؟
دغه سیمه د استانبول څخه تقریبا د 3 ساعتو په مطلب د موټر مزل کوي، د 3 ساعتو په شاوخوا کې
ډیر وطن لري. صحیح،
او وطن لري. وطن،
بله. تاسو د مرستو یادونه وکړه، د کوم هیوادونو مرستې رسیدلې دي؟ کفرزان خلک له بهرنۍ هیوادونو څخه غوړي شخصي مرستې وکړي، دوی څنګه کولای شي د مرستې ورسې ترکانو ته یا افغانانو ته یا د نورو هیوادونو باوته؟
شکیب صاحب، عموما دلته خو خپله یو اداره شته د ترکیه حکومت، دوی په منظم هغه منسجمه کړې ده په هماغه شکل باندې مخکې، لکه څنګه چې مخکې اشنا صاحب یادونه کړه. ولې زموږ استاذ ورته افغاني ټولنې، افغاني کورنۍ ته ژوند کوي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تقریبا 2000 فامیل هلته ژوند کوي، تقریبا د 15000 افغانانو په شاوخوا کې تعداد دلته رسیږي، چې دا اکثر د کندوز او د دولت آباد، د میمونی او د جوجان او د مزار شریف افغانان دي. اکثر ځنې ترکمان او ازبکرونه دي، او ځنې پکې پښتانه هم شته چې دوی هم ته متضرر شوي. د دیو ته کومک رسولو لپاره په خپل په استانبول کې او د ترکیه په ځنې نورو ښارونو کې خپل د افغانانو ټوله نشته. دوی د افغانانو څخه هغه افغانان مش افغانان چې په ترکیه کې او د ترکیه په ځنې نورو ولایتونو کې اوسېږي، دوی د کومکونه راجمع کړي دي، او د موټرانو په شکل باندې او دای الته انتقال کړ، الته فعلا لپاره د خیمو ضرورت شته، د پیرن د څښاک دوبو ضرورت شته، او دوی د کومو په شکل باندې جدیان لري. او دا ته وته
یوسفی صاحب، موږ ویډیوګانې ولیدلې په واقعیت چې ډېر زړبګډون کې دي، او ډېر زړبګډون کې صحنې ښکاری. رښتیا هم دا یو ډېر بد پیښه ده ترکان لپاره، او نه یوازې د ترکان، نو خلک هم په خفه دي. اما تاسو فکر کوئ چې ترکیه په خپل د دې ظرفیت لري چې د ژغورنې عملیات په یوازې سر ته ورسې، یا فکر کوئ چې مرستو ته اړتیا ده؟ او لبلې خوا، د کوم هیوادونو مرستې ترکیه ته رسیدلې دي، خصوصا د ژغورنې په کار کې؟
شکیب صاحب، فکر نه کوم چې د ترکیه هیواد په وطنۍ سره اوس کوله د دې غمیز یادې دغه ته رسیدګي وکړي، ځکه دلته یو ناورین مسله غره دی. او دغه زړه تقریبا د سبیر سره څخه زیات هغه سو تر نن ورځې پورې، نن تاسو په 15 دقیقو مخکې چې ما تماس صحې کې د ځینې دوستانو سره، افغانو دوستانو سره ونولو، تر اوسه پورې دغه فامیلونه د تعمیرونو لاندې دي. زه تاسو ته یو ساده قصه کوم چې زمونږ استاذ یو افغان ترکمن تقریبا اته مې شو وړاندې سعودي څخه کډوال شو، دی منطقې ته نوې تعمیر جوړ کړو، یعنی د تعمیر بنا یو کاله نه کیده. هغه فامیل تقریبا 900 فقره، 900 او بخي اته کسه فامیل دې چې مکمل د خزل الله نه تر اوسه پورې دغې د مړي نه درې وسر شوی. نو کده چې تاسو دا پښتنه هم پیدا شي چې دلته د افغانانو هغه افغانان چې شهیدان شوی دي، په دماغ کې دغې د مړو انتقال لپاره به یعنی دا به افغانستان کې ته انتقال شي بدل ته خاور ته وسپارل شي او به خاصه ما
دې پښتنه خپل لاندې توګه ته جواب را تر کې وخت ډیر کم دی مهرباني صاحب هل ته خاور ته وسپارل کې یک افغانستان ته انتقالي
نه درای اکثریت دلته خاور د سپارل کې زګر دلته مکمل دي مخباري
ډیره ډیره زیات مننه کوم یوسفی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخلله خوشاله ورځ ولري او خدای دې وکړي چې بیا له دغه سی پی خو سره مخامخ نشي په ترکیه کې او یا په نورو ځایونو کې کوم ودان سي
منه تاسو نه نړۍ منه
رازو نړیوالو مسایلو ته پیل د امریکا نه کو نن د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته وینا کوي د تر ډیره په خپل لاستراوړو به وغږیږي او له کانګرس نه به وغوړي چې د حکومت د پلانونو په پلیکېدا کې ورسره مرسته او همکاري وکړي د خبر نور جزئیات له وحید فیضینا اخلم چې د کانګرس باندې لمخ نه په خبرونه کې راسره دی وی جان د بایدن د وینا په اړه جزئیات څه دي
ډیر زیات مننه ولسمشر جو بایدن په داسې وخت کې ولستا دویمه کرنۍ وینا کوي چې د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی د ګړی سروې د لمخې 28% امریکایان په دې باور دي چې ولسمشر جو بایدن تر اوسه پورې په خپل کاري دوره کې کام کار کړی دی او یا هم په خپل کارونو کې بریالي نه وو خو د نن شپې وینا د ولسمشر جو بایدن لپاره ورسته چانس دی چې وکول شي د خپل کارونو په اړه ولستا معلومات ورکړي د سپینې ماڼۍ ویان دی ویلي چې ولسمشر تر پرون نا وخت پورې د خپل سلاکارانو سره یو ځای ولستا د خپل وینا په ترتیب باندې بوختو او د خپل لاسرونو په حق لبا نه اول د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي بلکې په مستقیمه توګه به امریکایان ته معلومات ورکړي اومده مسایل په امریکا کې راتلونکو انتخابات دي ترڅنګ اقتصادي وضعیت او د مهاجرو مسله ده او تما کېږي چې ولسمشر جو بایدن د اوکرين د جګړې په اړه هم خبري وکړي
دا یو ځنه فرصت دی چې جمهور رئیس جو بایدن د خپل مهم کارونو پلان د نوي کانګرس مخې ته کړي جمهور رئیس د سیشن به پښپا ملت ته وینا کوي پینې معنی د دې کلنې وینا نه څور زمخ کې ویلي دي چې اغلبا د کلنې وینا په متن کې تر اخر شیبه پورې بدلون راځي وی ویل چې ځنې موضوعات نه بدلیږي
هغه ډېر فوکولاته اقتصادي پرمختګ چې موږ د پرهبري کې وینو هغه دا دی چې د په فکر او نظر زموږ اقتصاد داسې وده کوي چې د ولست د لومړني او متوسطې سطحې خلکو اقتصاد خشي په دې تیر دوه کلونو کې چې کومي تاریخي قانوني لایحه تصویب شوې دي د ولست منځنی سطح خلکو داسې کارونه پیدا کړي چې ښه عاید لري او نتیجه یې دا ده چې خلک زموږ سړکونه پلونه او ټولونه جوړوي او دا د ضروري شیانو نرخونه راټیټوي
مګر تاریخ پو جیرمی سوری وایي چې د پالیسۍ په حق لا هم دا وینا او هم تل ویناګانې پوګوندی له
حسکیږي اسلند د تګلارې لپاره سیاستونه وزکیږي نو دا یو فرصت دی چې ولسمشر هر کال کوشش وکړي خپل اجنډا جوړ کړي عوام به سپداسي طریقې تنظیم کړي چې هم خپل او هم ګونی ګټه وکړي خو همدار از هیله ده چې د سیاسي موخو لپاره فشارونه هم وارد کړي
سوری وویل توقع لري چې بایدن خپل مخکنی خبري بیرته د ملت د نبض په بنا او د هغه سره په بنیاد جوړی کی چې دایې د خي اړخلو لوري دیموکراسي ته تهدیدونه کړي همدغه راز ممکن د اوکرين جګړه لکه څنګه چې تیر کال هم مطرح و دا ځل بیا هم مطرح وي او بایدن د روسي د یړغل د دفاع لپاره د اوکرين سره د غرب د مرستې په ضرورت هم وغږیږي بایدن همدغه راز ویلی دی چې د اداره غواړي چې د سخت جنین په حق له د پولیسو په قوی کې د اصلاحات راوستو او د هغه تشدد د مخنیوي د پارنیو قوانين جوړ کړي چې افراد ته د هغوی د شخصي حفاظت په خاطر د ټوپک او تمانچی د درلودلو حق ورکوي مګر په دې برخه کې د یوې سخت مقابله سره مخ ده ځکه چې د قوانینو د تصویب صلاحيت او قدرت د کانګرس په لاس کې ده او د کانګرس ولسی جرګې کنټرول د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو په لاس کې ده د ولسی جرګې نوې رئیس کوین مکارتی چې د سیشن به پښپا د جمهور رئیس شاته ناست وی د بایدن سره په دې بحث کې ګیر دي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې څنګه ولګول شي جمهوریت غوښتونکو هڅه کوي چې په حکومتي لګښتونو کې غټ کامرا
وسته شي ما خبره بيخي واضح ده په کومه لار چې اوس موږ روان یو نور په هغلار باندې تلین شو په دې وی متوازی لار باندې د ټول لپاره باید په دغه مسیر کې بدلون راوړو دا بدلون څنګه راوړلی شو په دې اړه به بحث کوو.
خاغلی سوری وایي مکارتی به د بایدن شاته ناست وي او خلک به د جمهور رئیس د کلنۍ وینا په دوران کې د کیوین مکارتی حرکات ساری.
خلک به ګوري چې تندی تریو دی، په قهر دی، خلک یې تنګ دي، موافق نه ښکاري یا داسې معلومیږي چې هیڅ شی نه مني. خو که چېرې د ولسمشر بایدن خبرې ورته په زړه پورې وي او ډېر خوشحاله معلوم شي، بیا نو معلومداره خبره ده چې د خپل ګوند ښي اړخ به ترې ځان جلا کړي. په ولسي جرګه او ګوند کې دغه وړه ډله غواړي چې هغه د ولسمشر سره مقابله وکړي.
د پالیسۍ دغسې مختلط سیاستونه، تظاهر او کرکټرونه به د سیشن به پښپا د بایدن د خبرو په دوران کې خصم دم څرګند شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ولسمشر وینا د امریکا غږ د ټولنیزو رسنیو او ویبپاڼو څخه خبريږي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیواد پاوست امر کړی چې خپل جګړیز تمرینات زیات کړي او د جګړې لپاره چمتووالی ولري، ځکه چې پیونګیان غواړي له خپلو ګاونډیانو او واشنگتن سره د وسلو سیالي لاپسې زیاته کړي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس د خبر لمخې کیم د دوشنبه په ورځ د کارګر ګوند د پوځي کمیټې په غونډه کې د پاوز د چمتووالي حکم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل پاوز د جوړېدو 15مه کلیزه په پراخ پوځي پریډ لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو د سختو تګلارو له کبله د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي او دوی اوس په خپل وطن کې د جلاوطنو په څیر ژوند کوي. بلور ته د اسلامي همکاریو سازمان په مارچ میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه رابولي چې په کې به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسیون له ملګرو ملتونو په کابل کې د یوناما دفتر او د میرمنو د حقوقو د ملاتړ له سازمانونو وغوښتل چې د طالبانو له بند څخه د افغان میرمنې الهه د لاورزې د راخوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسیون چې دا وخت له بهر څخه فعالیت کوي وایي شاوخوا اتیا ورځې وشوي چې الهه د لاورزې د طالبانو سره په بند کې ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بی پولي خبريالانو سازمان له طالبانو وغوښتي چې د مرتضی بهبودی په نوم افغاني الاصله فرانسوي خبريال له بنده خوشي کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د محل به هر څه خفالیت کوي له ملګرو ملتونو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما او د میرمنو د ملاتړ سازمانونو څخه وغوښتي چې د طالبان له بند څخه د افغان میرمنې الهي د لاورزۍ د خوشی کول لپاره لاس پکار شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د الهي د لاورزۍ سره غیر انساني چلن په جدي توګه غندو، له قید او شرط پرته د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سید خوستی په نوم د طالبان و چرواکي الهه د لاورزۍ په زور نکاح کړی ده، که څه هم طالبان په دې اړه څنی دی ویلي، خو تر دې مخکې د سید خوستی په نوم کس په یو خصوصي تلویزیون کې ویلي و چې پر تهمت لګول شوی دی. بلخوا د بی پولي خبريالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او پروډکشن له طالبان څخه غوښتي چې د مرتضی بهبودی په نوم افغان اصل فرانسوي خبريال له بند خوشی کړي. د بی پولي خبريالانو سازمان په ویلامي کې ویل چې د مرتضی بهبودی د نیولو په اړه چې شاوخوا ډیر شوځکیږي، هغه خبريال چې د افغانستان او فرانسې دوه تابعیت لري او اوس مهال په کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې بند دي.
بازداشت این خبرنگار بدون کدام عمل جرمی خلاف قانون است و مرکز ژورنالیستان افغانستان از گروه طالبان میخواهد که این خبرنگار بدون کدام قید و شرط آزاد بسازند. متاسفانه به اساس آمارهایی که به ما رسیده در یک سال اخیر بیشتر از 250 خبرنگار از سوی گروه طالبان بازداشت شدند به بهانه های مختلف و همکنون 3 خبرنگار در قید این گروه قرار دارند.
د طالبان حکومت تر دې مهال په کابل کې د یاد فرانسوی خبريال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا څور زمخ کې د پوهنتون استاد اسماعیل ماشال چې په کابل کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او تعلیم د بندیدو په خبرګون کې اعتراض کړی وو او ایوي کراچۍ کې خلکو ته وړیا کتابونه ویشل د طالبان لخوا ونیول شو. د طالبان د خبرونو رئیس عبدالحق حماد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشال د پوینا د څو وخت را پدې خو له بلابل لارو د طالبان حکومت د تخریب په هڅه کې وو. وقت د طالبان رسیدو وروسته د افغانستان ټول زندانونه مات شول. د طالبان د بندیانو په شمول ټول بندیان خوشی شول، خو په تیرو شاوخوا اتلسو میاشتو کې طالبانو زندانونه بیرته ډک کړي دي او لږ تر لږه 9000 کسانی نیولی دي.
په محبسو کې اوس مهال تقریبا 14000 بندیان موجود دي، چې په دې کې زر څخه تر 1200 پورې زنانه بندیان دي او دا نور نارینه دي. په زندانونو کې اکثره بندیان چې دي اکثره نه بلکې ټول بندیان یا حقوقي دي او یا جنایي دي. سیاسي بندیان موږ بیخي په خپلو محبسو کې نه لرو.
طالبان څنګه کوي چې دوی په زندانونو کې سیاسي بندیان نه لري، هغه ادعا چې تر اوسه د خپلواک سازمان لخوا تایید شوی نه ده.
د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او پخوانی ولسمشر پرویز مشرف جنازه د دوشمې په ورځ د دوبۍ نه کراچۍ ته ولېږدول شو. مشرف د 9 کالو په عمر د یک شمې په ورځ په دوبۍ کې وفات شو. د فرانسې خبری اژانس ویلي چې جنازه به د 3 شمې په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د پاوز د مشر په حیث مشرف په 1999 کال کې د هغه وخت د منتخب لمړي وزیر نواز شریف حکومت نسکور قانوني لغوه او پوزي حکومت اعلان کړ، خو له دې سره سره د 2014 کال کې دوبۍ ته وتښتید. د ریپورتونو په اساس د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلوېخ تر هغریزو بریدونو کې په لزګونه کسان وژل شوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی لیږي. د عوامي ناشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې طالبانو کې د هر ملک خلک شته. ایمل خان زموږ همکار نظرانه یوسفزی ته ویلي چې پښتانه هغه بدنصیبه قوم دی چې د کلونو راهیسې نسل وژنه روانه ده.
ډیر مننه ایمل ولی خان ستاسو د وخت نه چې موږ له وخت راکو. په پاکستان کې د پښتنو د اوسنی وضعیت په حق لماندې تاسو سوای د عوامي نېشنل ګوند د دغه مسلو د حالات په اړه باندې صدریز لري.
موږ وګورو نو دغه تراګرو ته یو ډیر لوی سیمه ملو شوی ده د افغانستان خوره، او موږ بیا کتلی دي ته تاریخي تور چې کلم په افغانستان څخه کوم حالات راغلي دي، نو دغه حالات او ریپرکشنز پاکستان کې په بلوچستان او په پښتونخوا نیخ پنې غراغلي دي، او دغه اثرات بیا زمنګ خور او زمنګ کلو زمنګ کوسو هغه کتلی دي. نو نن کوم ګورو نو هغه یو شکل سره د طالبانایزیشن په نوم چې کوم د دهشتګردي ده دا د افغانستان په سیمه او د افغانستان د سیمه نه بیا راواله د پښتونخوا په سیمه، او هغه کې بیا بدقسمتۍ سره ما وخت په وخت نشاندهی کړی ده. پاکستان سیاسی سوچ او سیاسی فکر پر کار کړی دی، انہوں نے منگ بیا یو داس یو غلط موڑ ترا چولی چې خدای دې خیر کړي. خو چې په آغاز کې منگ د پولیسو یو سل او دوا ځوانان مشران شهیدان کیږي، نو الله دې خیر کړي چې مزید پسې کیږي.
د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره د ٹی ٹی پی په مسلې باندې د خبرو لپاره یو هیئت لیکي. بلې خوا ته پاکستان په خیبر پختونخوا کې درنه هغه کسان نیولې دي چې د ٹی ٹی پی ضد مظاهره کولې. دا راته وایي چې خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګرو خلاف په عملیات وکړیا هغه په افغانستان کې هم ولي لوي، بلې خوا ته هغه کسان نیسي چې د غوې ضد مظاهره کوي. دا هر څه تاسو څنګه ارزوي؟
بالکل جی، دا کوم دې ته سوچ کو نو زمنګ مسله دا ده چې دا دونه کنفیوز پالیسیز موږ د تیرو او یو کالو نه دی ځای تر رسول یو را رسیم. زه چیغې وایم، ما هغه ورځ مو وی زه د څو ورځې مخکې اپیکس کمیټې ته مغوښتل شو. زمونږ نظریه دا ده چې اول خو د پاکستان چې کومه پالیسي جوړیږي په کار دی چې هغه پالیسي دی د پاکستان په مفادو کې جوړه کړی شي، بجای د دې چې هغه د یو بل ملک په مفادو کې جوړیږي. نمبر دو، زه د خپل خاورې د صفای فکر پکار دی چې اول پکار دی چې زه د پښتونخوا په سیمه چې سونه تراګر دی یا سونه دا سوچ ته مایند سیټ ته زری اول د دې فکر وکم، بیا د مزید بل ملک کې مثال سوچ وکم یا کو سنور سرکټ زکول شم د ډایلاګز په شکل یا د کاروایی په شکل. زه خدا منم زما خدا سوچ ته چې دهشتګرد سوچ نه لري.
د پاکستانی طالبانو پاړه باندې تاسو یو کلک دریز لري چې ترګر دي. د افغان طالبانو پاړه باندې تاسو څه خیال دی؟ په پاکستان کې ځینې چارواکي ګډ بیٹ طالبان نظر لري، تاسو څه نظر دی؟
نه جی نه، د روز اول نه زما دا خبره ده چې طالب دهشتګرد دهشتګرد کوغه د پاکستان دی، کوغه د افغان دی، کوغه د امریکای دی، کوغه د روس دی، کوغه د چین دی، کوغه د جاپان دی. دهشتګرد دهشتګرد دی، زه پکې ګډ او بیډ نه منم. موږ خواږه خلک یو چې په دې موالو خوړل. موږ ټول عمر امریکای ته ویلي دي چې ګډ او بیډ مکوي، موږ پاکستان ته ویلي دي چې ګډ او بیډ مکوي. او دهشتګرد دهشتګرد دی، دا هغه مذهب نشته، دا هغه دین نشته، دا هغه ایمان نشته. لکه ګډ دهشتګرد ښه قاتل دا پکې دا ټرم زموږ ماسکه مانی نه. زما په سوچ د افغانستان وزن ډېر په یو جمله کې خبره وکم، نو عوامي نیشنل پارټي تاریخي طور هر هغه قوت مني کم چې د عوامو په خوا راغلی دی. د ټوپک په زور، د کوتک په زور یو قوت هم بدل.
د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې یوازې 22 پریدونه شوې دي، د یو سل شلو نه زیات کسان پکې وجلې شوې دي. دغه اکثر پښتانه شنونکي د پښتنو نسل کشي بولي، تاسو یې څه بولي؟
بدقسمتي ده، بدقسمتي ده، بالکل نسل کشي نه بغیر خو بل خبره نشي کېدی. او پښتون هغه بدقسمته قوم دی چې زمنګ دا نسل کشي د سلو کالو نه روانه ده. بیا په دې جنگ کې خو نسل کشي نور څه ته وایي؟ چې ټوپا کې چاله پلاس کې ورګړل دی غزان ته پښتون وای، اوګه د پښتون دا دس په پښتون کیږي. لکه عجیبا یو شی دی، د پیسو د پاره، د حکمرانې د پاره یو کیسه دی ته تللی ده. نو زه ته نسل کشي ویم، او خیارته هم دادا چې هم پښتون را پاسولې دی د مذهب په نوم، او هم پښتون لګیا دی وجلې کیږي. نو نسل کشي نه بغیر خو بله لار ممکنه نه ده.
د دغه مرکه بشپړه بڼه سبا د چهارشنبه په ورځ د امریکا غټ په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. هر شای هر ځای او ټول پریو وخت فلم په 2022 کال کې د امریکا په فلمی نړۍ کې د آسیا استازیتوب وکړ. اوس یوه کمبوریل اصل امریکایي فلم جوړونکي په امریکا کې د آسیایانو د ژوند په اړه یو نوی فلم جوړوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
مونږ د ختیځ او جنوب ختیځ آسیا یو بومي قبیله ده. د دې قبیله یو لوی شمېر خلک د ویتنام له جګړې وروسته په امریکا کې میشت شول. ای
یو اول مان، باټ یو اونلی نو هاو ټو لیکچر بټ یو
ډونټ نو هاو ټو لیسن. د دې توګه یو فلم جوړاونکی کلی صوبه د روان کال د سانتا باربرا په نړیوال فلمی فستیوال کې خپل یو نوی فلم ننداري ته وړاندې کړی.
Once you watch the film you will see یو ځل چې تاسو فلم وګورئ تاسو ته به په فلم کې خپل ځان ښکاره شي. پروا نه کوي چې تاسو د کوم کلتور او یا هم څه ډول پیژندل وی لري، تاسو به په فلم کې د خپل کورنۍ یو برخه وګورئ.
It's hard writing and working at the same time. You
دا فلم د تایپ نوم د یو مونټو کما وټلی امریکایي لیکوال چې د کالیفورنیا په جنوب کې د خپل فلار د درملنې چارې پر مخ وړي په اړه دی. په دې فلم کې مونږ ته کوم امریکایي ستوري دوام واچي. د فلم لیکوال هم دې د تایی رول لوبولی.
دا فلم د یو داسې چا چې له نسلونو نسلونو را په دې خوا په امریکا کې د کډوالو بیا د پناه غوښتونکو او وروسته د امریکایي اتباعو په توګه ژوند کوي، او ښایي چې امریکا د دوی لپاره څه معنا لري په اړه دی.
له 15 کلن مو خپل ژوند هم له لوړو ژورو ډک دی. هغه په تایلند کې د کډوالو په یو پانغالي کې زیږیدل. وروسته یې کورنۍ په 1920 مل شیزه کې له اوس څخه امریکا ته راغلی.
او دا د آسیا کیسه ده. د ځای ته را رسیدلو کې یو لس کال تیر شول. مونږ غواړو چې د ختیځ آسیا روایت پیاوړی شي، خو مونږ دا هم غواړو چې د جنوب ختیځ آسیا روایت هم د خبرو اترو برخه شي.
دوه مو په دې اند چې امریکایي فلم جوړاونکي کلی سوچ هغه په خپل هم د جنوب ختیځ آسیا د کورنۍ له هماغه ځای امریکا ته راغلي د هارویس فلمي ډرامې ته یو لید ورکوي.
So my job as a director, you know,
even the director په توګه زما دنده ده چې د نوموړي کیسه او لید په داسې ډول بیان کړم چې درناوی وشي، د فلم د سکرپټ درناوی وشي، او زموږ اصلي غږ هم منعکس شي. د سکرپټ ټول کار هغه کړی و میاشت کې چې زما سره دی، هغه سره یو لس کال تیر کړی دی.
لیدون کې وروانه میش په سانتا باربرا کالیفورنیا کې په لومړي ځل د هارویست دنداره وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د ریخ خبرونه د سحر عظیمی په کوربتو پیلېږي. سارجان سلامونه، تاسو په پروګرام کې څلرای.
سلام شما بعد سه بیننده در نیم ساعت بعدی میزبان برنامه